له ګرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساده خبرونه اورېدو ته راغلم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ښایي د روانې اونۍ په پای کې په دې هیواد کې بیا سره وویني. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي له حکومتي ارګانونو سره یې اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. د دې موضوعاتو او نور رپورټونو جزئیات په همدې خپرونه کې خبرېږي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. او په پاکستان کې درنو سیلابونو ګڼ شمېر کسان وژلي او 9000 کورونه تخریب کړي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی باید د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. دا خبر پرون اسوسییټډ پریس اجانس د دوه لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله خبر کړی چې د مسلې د حساسوالي له امله یې نمونه پټ ساتل شوی دی. د چارواکو له اسلام آباد د پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیر پرون سه شنبه ول چې پاکستان ته د تللي پلاوی مشري د دې وزارت عملیاتو او پریوسن مرستيال کوي او د ملیان شورا غړي هم په کښې دي.
یو خبر هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کیږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي.
دا نه ده څرګنده چې دا پلاوی د څو ورځو لپاره پاکستان ته تللی او په ځانګړي ډول له کومو چارواکو سره ګوري. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. تر اوسه د کندوز امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وویل چې چاودنه 9:30 بجې وسوه او وژل سوي او ټپیان هم دوی ته وړل سوي دي. ډاکټر منګل وویل چې په ټپیانو کې د وطن حالت نازک دی. معلومه نه ده چې د چاودنې هدف څوک و. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 60 افغاني 40 پوله، یو یورو 60 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 93 افغاني 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 60 پوله او زر پاکستانی کلداري 509 افغاني. بیا هم اشرغلاست: په پاکستان کې له تیرو دوه اونۍ راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو 70 کسان وژلي او شاوخوا 300 نورې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 9000 کورنۍ تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې 8 د پاکستان تر کنټرول لاندې، کشمیر کې 19 او په پنجاب ایالت کې 11 کسان مړه شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي دوامدار ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه هم له منځه وړي دي. ملګری ملتونه وایي دایمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوي بشري اوربند ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول سټیفن اوبراین تېره شپه د امنیت نړیوالې شورا ته وویل د 3 میلیونو یمنیانو لپاره د خوراکي او نور موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی، خو د جګړو دوام یې مخته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروطه بشري اوربند غوښتنه وکړه. په یمن کې له څو میاشتو راهیسې له واکه د لیرې کړای شوي ولسمشر د ملاتړو او د حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي او مځکني بریدونه کوي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته 346 میلیونه ډالر ورکړل. د پاکستان مرکزی بانک پرون سه شنبه وویل دا پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې د موافقې په اساس ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت په 2000 میلادي کال کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته د ورګډېدو موافقه وکړه. د امریکا حکومت د دې موافقې پر اساس هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکوي. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ناتو د 28 غړو هیوادونو استازو پرون په بروکسل کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه او ویل چې د تړون د غړو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. ترکیه د ناتو غړی هیواد دی. د ناتو عمومي منشي پورنول چې ترکیه د دې تړون دوهم ستر پوځي ځواک دی او د ناتو له نورو غړو یې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. په ناتو تړون کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو وایي د دې تړون له مرستې پرته به په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه جاري وساتي. ګروشګو پرون سه شنبه له روسي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې روسیا به د شنګهای د همکاري سازمان او د ګډ امنیت سازمان په مرسته د مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره په لوړه کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. جواد ظریف پرون سه شنبه په تهران کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغیرینی سره وکتل. میرمن موغیرینی پرون تهران ته ولاړه څو د ایران او د شپږو قدرتمندو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې پر پلي کولو خبرې وکړې. د پرون په تهران کې خبر اعلان تول چې د ایران اټومي موافقه شای په اړیکو کې یو نوی فصل پیل کړي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټي زیاته کړې چې د نوې فصل له پیل سره شای په سیمه کې د رقابت پر ځای د همکاریو د پراختیا لپاره نوې درک پیدا شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په همدې خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي اتحادیې سره به د انرژي، بشري حقوقو او توریزم پر ضد مبارزه په اړه په لوړه کچه خبرې وشي. د سوریا اسکرو او کوردی ملیشو پرون وتوانیدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش د سوریې له هسکه ولایته وباسي. په سوریې کې د بشر حقوقو د څارنې ویډلې له لندن ویلي چې داعش لشت لږ یو میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې دا شهر نیولی و. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په هسکه شهر کې د کوردانو د ولسي دفاع یا وای پی جی په عملیاتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قوا په هوایي حملو کې د داعش لشت لږ 208 وسلوال وژل سوی دی. د عبدالرحمن په وینا په دې عملیاتو کې شپږ ویشت هغه ماشومان هم وژل سوي چې داعش په جګړه کې ورڅخه کار اخیست. او انقره او واشنگتن د سوریه په هغو سیمو کې چې د ترکیې پولې ته نږدې پرتې دي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو داعش د لارو پر بندولو بحث کوي. دوی هغو کورنۍ ته چې د سوریې له نورو سیمو یې د ترکیې پولې ته په نږدې کلو کې پناه اخیستې خوندي ځای جوړول او د داعش د اکمالاتو او استخدام د لارو بندول غواړي. دا خبرې تر هغه وروسته چې د ترکیې پوځ تیر اونۍ په سوریې او عراق کې د داعش پر ضد پوځي عملیات وکړل پیل سوي دي. د ترکیې حکومت پر کوردانو هم بندیز لګولی دی. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تیر دوشنبې په ورځ وویل چې له ترکیې سره پر دې خبرې کېږي چې څرنګه له سوریې سره د دې هیواد 110 کیلومتره ګډه پوله د داعش له نفوذه پاک سي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت استازي او طالبان به د دې اونۍ په پای کې په پاکستان کې د خبرو اترو دوهمه مرحله پیل کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دا خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ ګټور ګڼي.
کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي او یو بل تحفظات ته خپل ظاهره دي نو ضروري خبره چې هغې سره دی مسایل حل کېږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له حکومتي ارګانونو سره تماس ټینګ کړی چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي.
دغه مډال تورې ببو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی و.
د ګوړی اچار تفریحي پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفار ډول اوریدلی شئ. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای درواني اونۍ په پای کې سره وګوري. له بل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 386 ملیون ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړ کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې اورو.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوي د ورتګ لپاره د تیاری په وروستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو د دقیقې نیټې او ځای له څرګندولو ډډه کړې، خو وایي چې پر مقابل لوري به د اوربان د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربان مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لږ تر لږه زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوي پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ترسیدلې دي. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږ تر لږه 900 میلیارډ ډالر ته لوړه شوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لږ تر لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې د روان مالي کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالي کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لږ تر لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي دي. ناټو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لږ تر لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
د فرشتي جلال زی پراپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې بیا سره ویني. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جکپوړی پوځي پلاوی اسلام آباد ته ورغلی او ټاکل شوی دی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو او د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خاورې د راکټي بریدونو پر موضوع خبرې وکړي. په دې اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نشي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال دولت وزیر د سه شنبې پرس کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواو او نور امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشري د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواو کې د عملیاتو کولو، پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د پر پوله د خپل منځیو شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ په خوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ضروري خبره ده چې کله ټاک را تک یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجه نه نقصان کیږي، غلط فهمي پیدا کیږي او مسله هم نه حل کیږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او د هغې دپاره څه کوارډینیشن یا میټینګ کیږي او داسې اقدامات په هغې کې تجویز کیږي چې کوم تحفظات یا هغه پلوي کیږي، نو ضروري خبره چې هغې سره دی مسایل حل کیږي او مخ په وړاندې تګ کیږي. د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات په د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي. په دې چې دا د ګیم سپایلرز چې کوم دي چې کوم دا لو با ورانوی دا غوی مقصدونه په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د روانې میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربهتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دغو خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د افغان پوځي پلاوی د سفر د ایجنډا او لیدونو په اړه په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د کندوز ښار د ساحوي روغتون حوزوي روغتون ته مخامخ چاودنه شوې ده چې یو شمېر ملکی کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. موږ هڅه کوو چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبريال سره په تماس کې شو او تاسو سره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. خو تر هغې مخکې د کابل چاپ مطبوعات راخلو. اسدالله الدین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو د نیولو عواملو او د داعش د ګواښونو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د هیواد په شمال کې سیمې سقوط کوي. په سرمقاله کې راغلي چې په اکثرو شمالي سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه کې د پولیسو او ملي اردو پر ځای محلي ملیشیا ښکېلې دي او همدا د سیمو د سقوط عمده لامل دی. سرمقاله لیکونکي ویلي مستند راپورونه لري چې دغه سیمه ییزې ملیشیا د خلکو د زورونې لامل کیږي او حتی پر ښځو او ماشومانو باندې پر جنسي تیری هم تورن دي. د ورځپاڼې په باور د ملیشیا جوړولو فکر باید له سره وایستل شي او د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ باید زیات شي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملیشیا جوړولو ناکام او بدنام فرهنګ. په مطلب کې راغلي چې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم د ملیشو جوړول یو تیروتنه وه او اوس بیا داسې هڅې تر سترګو کېږي چې یو شمېر کسان د ملیشو په جوړولو بوخت دي. د مطلب لیکوال ویلي که د امنیتي ځواکونو پراختیا ته اړتیا وي، باید د ملیشو جوړولو پر ځای د ملي اردو او ملي پولیسو لیکې پیاوړې شي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د داعش د ګواښ په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د داعش پیسې ځواکونه جذبولی شي خو د خلکو عقیدې نشي جذبولی. په سرمقاله کې راغلي داسې شواهد موجود دي چې اوس لویدیځوال د طالبانو پر ځای پر داعش پانګونه کوي څو له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي هغه خلک چې د داعش له لیکو سره یو ځایېږي، لامل یې بې وزلي او د پیسو پیدا کول دي او دا ډله نشي کولی چې د پیسو په بدل کې د خلکو عقیده ځان ته متمرکزه کړي. او په پای کې اطلاعات روز بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي داعش د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم ویل شوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو له چارواکو یې د داعش په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي له حکومتي ارګانونو سره اړیکه ټینګه کړې چې د بچبازۍ موضوع د جزا په قانون کې شامل کړي او جرم یې وګڼي. د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې د بچبازۍ دود موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د امنیتي مقامات په وینا د یو هلک پر سر د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. خان محمد سین پی رپورټ لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړي چې په هیواد کې د بچبازۍ مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچبازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړي چې بچبازۍ د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم یې وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسئله لواطه داریم و در بچبازۍ مسائل هم موجود هستند که موږ د جزا په قانون کې یوازې د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسایل هم سته چې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې هکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم یې وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچبازی اکثره د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچبازۍ ښکار کیږي په راتلونکي کې په یوه قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي. بچبازی داسې یو دود دی چې په ځینو سیمو کې ځنې د زور او زر خاوندان هلکان ساتي، له ځانونو سره یې ګرځوي، د خوښۍ په محفلونو کې د نجونو غوندې سینګاروي، نڅوي او حتی جنسي ګټه ځنې هم اخلي. راپورونه وایي بچبازی له پخوا راهیسې د دې هېواد په اکثرو سیمو کې دود دی، خو کله کله پر همدې هلکانو د دوو کسانو یا دوو ډلو ترمنځ جنګونه هم کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. د بچبازی په حق له بغلان ولایت تازه راپورونه وایي چې په سیمه کې د یو واده په محفل کې د یو هلک پر سر د دوو زورواکانو ترمنځ په نښته کې 21 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. عام خلک له دې دوده کرکه لري او له حکومت غواړي چې عاملینو ته سزا ورکړي. دوی وایي
زما نوم ذبیح الله، مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښکاتانه ده، دولت ته پکار ده چې دا خلک ډېر سخت مجازات کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډېر سخت وټکی ویزه پی داسې خلک دا په ملک نور هم دغه سه بدبختی سره خلک مخته مخامخ کیله کو زادی بغلان پیکه ډیر څنا پر پکې مړو زخمیان دا امور لري پلان لري دي کې ډیر بی ګنات لري. دولت ته پکار نه دي سخت مخنیوي کی اور را د سره کم کاتس.
د کورنۍ چارو وزارت وای سرنګ چ بچبازی د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی رادیو ته وویل چې ملي پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کیږي، کله چې پولیسو ته ورسیږي عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچبازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي، ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت ویل افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر پولو شدید تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په ځواب کې مطرح کړی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خبر شوی دی. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
جګړې او بېوزلۍ په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق له اساسي عواملو څخه ګڼل کیږي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دغه پدیدې ډېری قربانیان تنکي ځوانان او ماشومان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو په ځانګړي توګه ماشومان او تنکي ځوانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره شدید تدابیر موجود دي.
ما در
مرزهای افغانستان یک تدابیر سخت تدابیر لرو، څو ټول هغه ځوانان تنکي ځوانان او ماشومان چې د افغانستان له پولو اوړي باید وپېژندل سي چې که کورنۍ ورسره وي موږ کومه ستونزه نه لرو، خو په ځینو پیښو کې موږ د دغه ځوانانو او تنکي ځوانانو د تلو مخنیوی کوو. شغلې دانش وایي تیر کال څو ځله له پاکستان او ایران سره پر پوله د ماشومانو د قاچاق مخه ونیوله او دغه ماشومان خپل کورونه ته وسپارله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې چې د جولای په 28 مخبور سو راغلي چې په افغانستان کې دننه د انسانانو قاچاق نسبت بهر ته زیات دی. راپور وایي چې له قاچاق شوو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو څخه د مخدره موادو د لیږد، درنو کارونو، جنسي اهدافو او نور کارونو لپاره کار اخیستل کېږي. په راپور کې دا هم راغلي چې یو شمېر قاچاق شوي افغان ښځې او نجونې په هند، پاکستان او ایران کې جنسي اړیکو او په کورونو کې کار کولو ته اړ ایستل شوي دي. خو د دې یادونه هم شوې چې د یو شمېر ګاونډیو او لرې هیوادونو لکه فلیپین او سریلانکا څخه هم نجونې د همدې اهدافو لپاره افغانستان ته قاچاق شوي دي. د راپور لمخې په افغانستان کې په ځینو مواردو کې کورنۍ په خپل اولادونه د فحشا او بچبازۍ لپاره پلورلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په خپل راپور کې د هغو افغان ځوانانو یادونه کړې چې یونان ته په غیر قانوني توګه تللي او هلته د جنسي اړیکو د کاروباریانو لاسته لوېدلې دي. په دغه راپور کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د افغان دولت د هڅو ستاینه سوې، خو دا هڅې د قاچاق کوونکو د محاکمې او د قربانیانو د ژغورنې لپاره ناکافي بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د انسانانو قاچاق د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په افغانستان کې د قاچاق د پدیدې زیاتره قربانیان ماشومان جوړوي. شغلی بیدار وایي کم عمره ماشومان د همدې قاچاق برخه دي او له دې اړخه ډېر زیانمنونکي دي. له کومه ځایه چې دوی حرکت کوي تر هغه ځای پورې چې رسېږي، د لارې په اوږدو کې د دې خطر سته چې ورباندې تېری وسي. شغلی بدر دغه راز وایي تر هغو چې په افغانستان کې ناامني وي او دولت پر ټولو سیمو پوره حاکمیت ټینګ نه کړي، نو د ناوړه اهدافو لپاره به د انسانانو قاچاق همداشان دوام وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بی سیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې اوس هم بې کیفیته درمل د غیر قانوني لارې هیواد ته واردېږي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ډېرو درملتونونو کې بې کیفیته درمل شته او په ناروغانو پلورل کیږي. پر همدې حال د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست د بې کیفیته درملو واردول تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د بې کیفیته درملو د پلورلو او د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. سید کمال شاه عارف پی رپورټ لري.
په تیرو څو کلونو کې د حکومت د هلو ځلو سره سره لا هم افغانستان ته د بې کیفیته درملو د واردولو ستونزه نه ده حل سوې او دغې مسلې خلک او ناروغان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغانستان ته بې کیفیته درمل د قاچاق په ډول راوړل کیږي او د درملتونونو له لارې په ټیټه بیه پلورل کیږي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد رفیع او جاوید:
دولت کوشش وکړي چې دغه بې کیفیته دوا مخه ونیسي او کومه خاونندونه ورشي نور مرزي په افغانستان کې زیات شي.
د انسانانو ژوند خطر ته مواجه کوي او دا تاریخ تیر دوا یا غانه د دې بایس کېدل شي چې دولت د مخاوني چې وارد نشي زمونږ خورې ته زمونږه کشور ته زمونږه وطن ته جدار نشي دا خرڅې دیم نشي.
د راپورونو لمخې د تیر څو کلونو را پدې خوا تر وخت تیر او بیا کیفیته درمل په قاچاکي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي چې د یو شمېر غیر مسلکي کسان لخوا په بازار کې پلورل کیږي. د امیروختیا وزارت د قوانینو د تطبیق د څار ریاست د دوشنبه په ورځ ډیر شتنه تر وخت تیر او بیا کیفیته درمل چې د یو شمېر درملتونونو او د درملو د تولیدي شرکتونو څخه راټول کړي وو د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسوځول. د امیروختیا وزارت د قوانینو د تطبیق او څار ریاست مشر سید ابراهیم کامل ټینګار کوي چې اوس هم بیا کیفیته او تر وخت تیر درمل په قاچاکي او غیر قانوني ډول هیواد ته راوړل کیږي. که څه هم ښاغلی کامل په هیواد کې د بې کیفیته درملو اندازه کمه شي، خو وایي هڅه کوي چې د امنیتي ارګانونو سره په همغږي هیواد ته د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو راوړلو مخه ونیسي.
د شک نشته چې یو مقدار مشکلات مرزي خودمو
په دې کې شک نشته چې موږ یو شمېر سرحدي ستونزې لرو. د امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي شته تر څو زموږ له ادارې سره یو ځای وکول شي په ګډه د بې کیفیته درملو مخه ونیسي. د امنیت روغتیا وزارت په سرحدونو او ښارونو کې هڅه کوي خلکو ته کیفیت لرونکي درمل عرضه کړو. ښاغلی کامل زیاته کړه چې تر دا مهاله په کابل ښار کې د بې کیفیت درملو د پلورلو په تور اته درملتونونه د یوه کال لپاره تړل سوي او تر 400 زیاتو درملتونونو ته خبرداری ورکړل سوی دی. په وروستیو څو کلونو کې اکثر افغانانو په هیواد کې د بې کیفیت درملو له وجې خپل ناروغان د درملنې په هدف پاکستان او هندوستان هیواد ته انتقال کړي. د روغتیایي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ډاکټرانو د تشخیص او درملنې ترڅنګ کیفیت لرونکي درمل د ناروغانو په درملنه کې مهم رول لري. دوی وایي تر څو چې دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه سي په هیواد کې یو شمیر خلک د جنگ او جګړو ترڅنګ د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو خوړلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری لسنی می بجې شوې. سید کمال شاه عارف دا مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی باید د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د سرحدي ستونزو د حل لپاره پاکستان ته ولاړ. د کندوز د حوزوي روغتون مخې ته موټر بم چاودنې دوه ملکي وګړي وژلي او یولس نور ټپیان کړي دي. په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا 300,000 نور زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان سوي بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د همکاري لپاره پاکستان ته 346 میلیون ډالر ورکړل. د ناتو تړون په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له اروپایي اتحادیې سره یې په لوړ کچه د خبرو د پیل موافقه وکړه. او د سوریې عسکر او کوردی ملیشې پرونسیه شنبه وتوانېدل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال یادایش د سوریې له حسکه ولایته وباسي.
د بودیجې نشتوالی له امله په نورستان کې یو شمیر د بیا رغونې پروژې بند شوې دي. چارواکي وایي چې دوی کافي پیسې نه لري تر څو دغلته دغه پروژې عملي کړي. روحالله انوري په رپورټ راستولی دی.
د نورستان واما ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې له تیر یو کال د سرکونو د رغولو پروژې پیل شوې وي، خو اوس ورته ویل کېږي چې بودیجه نشته او کارونه په ټپه ولاړ دي. د واما ولسوالی قومي مشر محمد حسین ازادي راډیو ته وویل دوی د سرک غځولو لپاره وسایل او مواد په قرض اخستي. یو خوا ترې دوکانداران قرضونه غواړي او له بل لوري په سیمه کې د یخنۍ موسم په نږدې کېدو دی. که چیرته ورته په وخت پیسې ونه رسیږي نو بیا د واورو او بارانونو پیل کېدو په مهال په سرک کار کول ناشونی دي. دوی شکایت کوي چې مرکزی حکومت ورسره توپیریز چلن کوي او همیشه دوی ته خپل حق نه دی ورکړي. لکه څنګه چې نورستان له مرکز کابل څخه لری پروت دی، همدا ډول د چارواکو له زړونو سترګو او مرستو هم لری پاتې شوی دی او هیڅوک ورته توجه نه کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د واما ولسوالۍ د پرونس خلکو زیات اندازه سرک وهلې خو پوره پیسې ورته نه دي ورکړل شوي.
قرارداد شوی نه د خلکو په قرضونو په دغو باندې د سرک وهلې دي.
او دو تا تنها کلکم چی شاوخا تلیه خلیفت پیسی ملاو شوی دی دوری پیسی ندی ملاو شوی دی خلق پا قرزوم بانی دا کار کردی
هغه وای که د سرک پلچکونه او استنادی دیوالونه جوړ نشي نو پراتون کې ژمی کې به رغول شوی سرک هم تخریب شي
او که دا کار اوس تکنیک نشي استنادی دیوالونه او پلچک او واش جوړ نشي دا شته شی هم خرابیږي ځکه چې هغه ځای جوړ دی چې بېرته خرابیږي او هغه وایي چې اوس موږ پیسې نه لرو او انکشافیات وزارت وایي چې دا د بانک جهاني نه اوس وضعیت مالی او دا هغه چې جنجال دی وزارت شفجهات د مسؤلینو نه غوښتنه کوي چې د مشکل
د نورستان سرپرست والی وای په ولایت کې غنی سیمی سرکونه نه لري او لامل خلک ډیر ستونزو سره لاس او گریوان دي چې د یادو مشکلاتو د هوارولو لپاره مرکزی حکومت او نړیوال ټولنې ته پکاره چې مالی مرسته وکړي سو پرې سرکونه ورغول شي
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني دیو کسانو چې میشنه یاید لګ دی څنګه به په دې وتونیږي چې یو ځل ډېرې پیسې لاسته راوړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي
داسې پیسې مې لاسته راوړلې چې نه سودو نه حرامو او نه پکې د چا نقصو نو ټول کور کې ډېر خوشحاله او دا ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و
په وروستیو شېبو کې تمثیل جوړام چمتو شوې ملتیا مو وکړئ قدر من اوردونکو د افغانستان اکثر خلک د بیوزلۍ نیستۍ او غریبۍ شپې ورځې د یو روښانه سبا په هیله تېروي خو دا چې روښانه سبا ته به څنګه رسي ډېرو یې په دې اړه فکر نه دی کړی له یوې خوا بېکاري له بلې خوا که څوک کار هم ولري لږ ګټه یې د ژوند ټول ضرورت نشي پوره کوی دوی وایي چې که چېرې یو څه روپۍ په واک کې ولري کولی شي چې ځان ته ښه کاروبار برابر کړي خو ټول هغه کسان چې پیسې مال او دارایي لري له اول نه یې دا هر څه نه درلودل هغوی بېلابېلې لارې د خپل اقتصادي ژوند د ښه کېدلو لپاره تجربه کړي د لغمان اوسیدونکي لیما وایي چې دی په پیل کې په کلي کې لیدلی وو چې خلک په خپلو کې پیسې سره ټولوي بیا یې په نوبت یو کس ته ورکوي اوس دوی په ښار کې هم همدا کار کوي
موږ چې کله کلی ته لاړو د کلي ټولو خلکو به صندوق جوړ کړی و لږ هغې کې به پیسې اچولې هر چا به په خپل زمان په خپل وخت پیسې اچولې نو دا د یو مدت لپاره نه وه دا د همیشه لپاره دا کار هغوی کوو نو کم څوک چې ډېر غریب و په کې لکه واده یې نه شو کولی نو هغې ته به یې واده کوو نو ټول خلک به دې کار ته خوشحاله وو دا د کلي قصه چې ما ولیدله نو دلته په ښار کې ما دوی ته دا کیسه وکوله نو ټول همکاران داسې یو پلان ونیو چې راځئ بس همدا پروسه به موږ خپله په خپل اورګنایزیشن کې تطبیق کړو نظر په قرعه کشي باندې بیا هر چا ته بس هغه ورسېدو انعام هغه پیسې به هغې ته ټولې ورکړلي دا هم داسې یو پروسه وه لکه دې اختر کې نوبت را ورسېدو بل اختر کې یا هم غیر د اخترونه هم کولی شو چې دا پیسې وباسو بیا دې اختر کې خوشبخته نه زبان وبت وو چې زه ډېره خوشحاله وم ځکه چې ما ضرورت درلود ورته اختر او د اختر میوه وه کور ته ضرورت وو او ډېر شیان ما په کور کې نوي کړل داسې پیسې مې لاسته راوړلې چې نه سودو نه حرامو او نه پکې د چا نقصو دا ټول فاینام پکې وه یو خو هغوی ته خدای ثواب په نصیب کو او ما ته خدای پکې پیسې راکړې چې ما کور پی نوای کو میوې شیان مې واغستل اختر لپاره نو ټول کور کې ډېر خوشحاله وو دا ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای وو
لیمی خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې د میاشتنۍ سپما یا پس انداز له پیسو پوره کړې وي خو داسې کسان هم شته چې قرضې په همدې پیسو خلاص کړی دی د ننګرهار له اوسیدونکي لیلی ماسخه نورې خبرې اورو
نام خدا فامیلونه ده هر سایمن سب ډیر زیات وی او گزاره نه کیږي پغی باندې په دې کې موږ لږ څه قرضدار هم ډیر یعنی ضرورت شي موږ باید خپل د قرض ورکړای په لږ وخت کې بل حکم بودیجه ایت موږ نه درلودل او دا کار او کاندا تصمیم ونیو چې په دفتر کې البته په وظیفه کې ټول سایمن سبانو د خپل معاش نه چې کوم معاش ورته ورکاو د غی نه زر زر روپۍ تقریبا یو نیم یو زر روپۍ راټول کړل او هغه چاته لومړی ته ورکړ چې ډیر زیات ضرورت درلود ورته نو تبا نه مفلار ته ورکړ چې موږ قرض او ډیر غټ مشکل مې نه خال شپ نو ډیر زیات خوشاله يم چې دا یو نیک کار او کدی خط تصمیم نو البته دا نه سود خوري د شه دوستان دی په دې هم خبر وي دا یو اسلامي کار دی یعنی د اسلام خلاف هم نه ده هر څوک کولای شي هم خزه کولای شي هم سړی کولای شي ټول انسانان کولای شي چې خپل ستونزې په دې لاره حل کړي
رسول خان چې په یوې دولتي ادارې کې کار کوي وایي چې د میاشتې 1000 افغانۍ معاش لري په دې پیسو د کورنۍ ضرورت نشي پوره کوي نو ځکه یې خپل همکارانو سره هر میاشت 1000 افغانۍ پسندس کړي
1000 روپۍ
کمیټي منګ اچولې ده، نو دې کې منګ ډېره غټه فائده ده. کور د پاره راشن هم پاخلو، سامان هم پاخلو.
که داسې صورت ووایي چې مثلا څو نفره یا بیا د میاشتې څو روپۍ کېږي چې یو نفر یې اخلي؟
نو تقریبا دا دېرش پنځه دېرش څلوېښت نفره برابر سو، ډېرې ښایسته روپۍ برابرېږي. او دا یو کس ته سلا سور شي، دا کاروبار هم پکولی شي، هر څه پکولی شي.
څنګه داسې یو بل باندې اعتبار کوئ چې مثلا ډاډه یې چې هر میاشت روپۍ ورکوي، بیا پنځه دېرش څلوېښت کسان کله نوبت هم راځي تاسو ته رسېږي؟
دا پېژندلو لرو انډیوالیم ده، بس انډیوالي مانې سره چلیږو، اعتبار هم پوخ کړه. دا اوس نه پخوانه داسې پنځه کاله شپږ کاله مخکنی خبره ده. وړو مړو د بچیانو د کپړې مپړې پاخلو او وړه مړه پاخلو، په وزر روپو د مونږ کار نه کېږي. کمیټي وانو شو لیړه میړم په لګولې شو، ورور دپاره، پلار دپاره، انډیوال دپاره، مسترزو دپاره.
په کلیو کې بیا له کورنیو سره چې ډېرې بېوزلې وي، کلیوال له نغدو پیسو نیولې د مال غلې دانې او داسې نورو مرستې هم کوي. په دې اړه د څو تنو خبرې اورو.
د ما نوم دی کمال. کم کور کې سمړې اوسي، نو د مونږ کوم کوم څه دی، هغه په شریکه باندې وایي راولي، یا وریځې مریځې یو شبل شرا وړي، هغه سې پاخه کې بیا سې د مړي په درېمه څلورمه باندې حساب کوي. د نفر سر ته هر څو روپۍ وځي، هغه بیا په شریکه باندې دا سره جلا کوي بېلې وې سره. دا کار ډېر ښه دی. د چا په کور کې سمړې سوی، هغه تقریبا یو لک اتیا زره پنځه اتیا زره روپۍ کلداري پرې کوي، نو هغه سې دی ډېر بوج دی. او کوم داسې په شریک سره پرېږو، نو د ټولو پرده پرې راځي. مړی ژوندی هم سره یوي، ناکام نه سو، خراب نه سو، مطلب دې مده موږ تاسو پرده راځي. که موږ سره لس زره روپۍ نو زر روپۍ زمونږ خطا کو، په دې مده موږ نه محسوس کوي. اصل هم زر ورکړلې، هم دوه زره ورکړلې، مطلب دې موږ پرده په دې کې راځي.
زما نوم زمان ده او ولایت میں نگرار ده. دا دمنگا کلی کی ہم دا کار ده سی چا کور کے مڑے اسی نو اگا وہ سن رسی گا بارے کی دا کار کو سی ہر کور زر زر یا دو دو زر پیرا ٹولی گو نو دا یو دمی روپی زیاد راسی منگلا سا نو منگا ہر کار پہ کوئی سو یہ مڑی کور تم پردہ ورزی منگ تم پردہ رازی پورا پدی پیسو مانے ختمو دا منگ تم محسوس کی گیم نا جب خرچم زیاد نا جی منگا او دی مڑی کور پردم پدی مانے راسی ما دی کدا فائدہ لیدل سی دا ما کلی کے مڑے زوندہ سی دا ډېر پرده پہ راځي. دې مانی منګه جمعیتونه په دې سازو، خیراتونه په دې کوو. داسې خلک ستاسې سار لري، د ماخام نه لري، ماخام لري د سار نه لري. صدا کار عرض کې اوسي ګنا، نو آ غریبانو کې ډېر فائده ده.
پیسې جمع سو، ټول سو، دغه خان څه یو اعتبار لري؟ دا پیسې جمعوي په قوم کې یا دغه کلی کې کومه واده سو یا کومه د مړي خبر سو، دا سړی دغه پیسې څوک څه مړي لري دې ته ورکوي، یا څوک زلا کوزه لري، یا د خوشي مسله ده دې ته پیسې ورکوي؟ که د سړی یا دغه خاوند د دغه مشکل نه رفسي، دا یو لوی ابتکار ده. تقریبا دوه درې کاله کېږي دا کارونه په لاره چولی ده.
درنو دوستانو، په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند سطحه یو برابر نه ده. څوک دومره شته او دولت لري چې حساب ورته سخت وي، خو څوک بیا د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیران وي. د شکردري اوسنکی امام الدین په اوس وخت کې د خلکو ژوند له اقتصادي پلوه په څلورو برخو ویشي.
د موږ خلک خو اصلا په څلورو کټګوریو تقسیم دي. یو هغه طبقه ده چې پیسې لري، یا د تجارتولو نیولو سابقه سرمایه دار و، یو طبقه مردم دي چې متوسط ژوند لري، یو طبقه خلک دي درېمه طبقه چې ځان ژوندی ساتي. اوس یو طبقه قبل به کی اضافه شوه دا په شمول د ما ځان ژوندای نشي ساتلای. د افغانستان په سلو کې 80% خلک غریب بیچاره فقیر خلک دي. د افغانستان کې نه کار شته، قریب ته چاغه انساني ژوند خلک هیر کی.
قدر من اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې یو شمېر کسانو په خپلو کې هر میاشت یو څه پیسې له ورځني ژوند نه سپمولې وي، او بیا د ژوند ضروري اړتیاوې پرې برابرې کړې وي. که تاسو هم غواړئ چې یو ځل ډېرې پیسې په لاس راوړئ، نو په خبرونه کې له یادو تجربو ګټه اخیستلی شئ. اوس تمثلي ټوټه اروپا تمثلي ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې په ښار بازار کې میرمنې په بې ځایه خبرو ځوروي.
خزه مبارک شه، مبارک شه، دا چادری خو مې نن ولیده.
نو چادری دې ولې پر سر کړه؟ زه دغه درته وایم،
چادری مې دیدې د پاره وکړه خوري، چې هر ورځ به دا ځوانان دا زاړه دا ټولې پر ځای وایي. خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. بس همدغه درته وایي چې څنګه ولاړی ما سره نزی موټر کې وځه رسوم بس هم دغه خبرې دي د دې ډاره می چادرې په سر کړ منځه ګوندې ویل دې خبرو خلاص اس
دغه سي خودي وام شرطه تک به هي سخت ده
خزي خپکیږي په نهه ځان د خپل دې ټوک کې راو غرزو زه خو درته وایم چې ته دې چادرې نه هم د سلوت مخای
توبه سړی تا ته خدای خبر در کړه
چادرې کې مخ پټي ویواله چې پیغله جلې ده ځوانه خزر ده خو ما غوني پلار نجلې چادرې په سر کړې ده خو دوا چنده پورزی پیزي کنه او چې مخ پټ کې ځان ته کار وکړو خوري
وای مرور خدای دې دوی ته انصاف کړي نه زړه ګولې نه ځوانه کوو ما ولې دل پشال ام دای خدای وله عادت سوې دي هغې شته تم دا خبرې کوي
خورې څه درته وایم دې سره خو می ټوکو کړی اختیار درته وایم دا خبرې چې اورم دا فشار مې وسمجګ دي
سړی فشار به نه رم جکسی دغه د مرزا ګل کاکا زمن نه دی چې دغه شپګ وو په کوڅه کې سره ټول سي او بیا یو موټر کې کینی دغه ډیر پر زیرا باندې وایلې زه خو تر چا د دې لاندې و ما وینه پیژندم ما هم چې جمعه ته پلار راغې په خبرې کا
ما هم چې وتم دا کار بو کوم پلار ته به وایم خو زه مجبور یم تا د مجبوریت لیګم کله نه جوړ کله جوړ کله وظیفه کې کله نه وخت راشم یو ته نه وخه چې ټول خزنده غسی دي خو په یو سودا پس خوځي
اوس داسې کورونه دي چې نارینه نه لري هغه خزه مسکینانې څوکي
خبره داسې ده وې چې مکه واپچا چې درب شي پتا
یا زه دا وایم چې دوی مخور لدی مور لدی هم داسې لولې پیغلې دم دا خبره چې دی او بل تکي کده دوی لور کې وکي د دوی شته کې وکي دوی زغملای سي
نه خوري چې سي زغملای سي
زه خو دغه سي بیا خپل خلکو ته حیران پاتم چې په دغه خبرو کې څه ګټه ده ولې خلک زوري ولې خلک بازابوي
هي خدای دې انصاف پرته واس کې زوم هم دا وایم چې په دې کې څه ګټه ده
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام صاحب نظران والیان او رئیسان کیږي لکه چې د صاحب نظرانو شمیر نور هم زیات شي ځکه وړو څوکۍ تر رسیدل خو د هر چا خوخیږي نو ځکه به ټول هغه کسان چې په موقف او څوکۍ په سلیونی دي لدی ورسته خامخا صاحب نظران شي او خی چې د ځل به ټول د حکومت په پلوي نظر ور کوي چې حکومت مخکې لمخکې لخپل احسان لاندې راولي د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښه پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه
قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل
توري بابو د سپیشل آرایش میډل واخیست
او سناګل د بیډیو او مردکیو په چارو کې د جمهور رئیس د ستر سلاکار په حیث مقرر شو د خبرونو تفصیل
د لوی روختون د متخصصو ډاکټرانو د ښه پاملرنې له امله ناروغ خاندل لالا ښه په آرام اسهار کړه در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله دغه خپلوانو د لوی روختون له ډاکټرانو او کارکوونکو څخه د زړه له کومې مننه وکړه او له مسؤلینو نه یې وغوښتل چې نوموړو خدمتکارانو ته بخششي ورکړي د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې له همدې امله هغه کسان چې په خپل ژوند پورې په تنګ وي روغتونونو ته ځي او ځانونه بستروي چې ډاکټران د زن کدن په اسانولو کې مرسته ورسره وکړي ځکه چې زموږ روغتونونه خو هسې هم د جوړېدو ځایونه نه دي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې قاچاقبر کوکنار خان د احتجاج په ډول د تریاکو لیک ډول بند کړل خبر زیاتوي چې نوموړي خبرداری ورکړی که قاچاق نیونکي خپله رویه نرمه نه کړي او له قاچاقبرانو سره صادقانه مرسته ونه کړي نو دی به یو پاو تریاک هم چېرته یو نه سي له همدې امله په لارو پراته قاچاق نیونکي خفه او خواشینی دي او غواړي ډېر ژر قاچاقبر کوکنار خان د جرګه ورولېږي چې د تاریا کوړل بیرته پیل کی په دې حق له یو تن قاچاق نیونکي داسې وویل
قاچاقبر کوکنار هم عجیب سړی دی په وړه خبره هم مراورېږي ته هم پوهېږي چې ورته احتیاج وکړو که نه دومره نازم نه سوی وړی
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تورې به بود سپیشل آرایش میډال واخیست. خبر زیاتوي چې د لومړي ځل لپاره د هیواد په سطحه تورې به بو یو دغه سیستر نړیوال میډال اخلي. دغه میډال تورې به بو ته ځکه ورکړ شو چې لکه د سکور غوندې تور مخې په دومره مهارت لکه د شیدو غوندې تک سپین کړی و چې د جایزې ورکوونکو حیاتانو هم بوی نه و پرې وړی.
او سناگل د بیړی و او مردکی و پچارو که د جمهور رئیس دستر سلاکار په حیث مقرر شو. بی خبر آژانس خبر را کوي چې لهم دی عمل پا جوڑ شوی غونده که سناگل داد ور کرد چه لدی و روستا با د بیړی و او مردکی و پچارو که هیچ دول ستونزی او کمه پیدا نشی. هغه زیاد اکڑا چه دیر جر با د هیواد د بیکار از وانانو لپاره د بیړی و او مردکی و آنانوی لوبی پنوی آواصلی میتو دونو برابر او سرتاسری کی ترڅو ځوانان مصروف او د دوښمن لیکو ته ورجاز نشي. خبرونه خلاص شول.
ولی
زکه چی
ولی داش بای الوریگی خود مامور و خون که همه غب خوانه ده
زکا چه تولیدی دیر ده یا امود روز ندی
ولی زامن ده پلارونو خبر نمانی
زکا چه پلارونوی ده نیکونو نمانه لی
ولی ناروغان روختون ته خوشالیگی
زکا چه ده روختون مرگ آسانه بی
ولی خلق طول او راز به شکایت او غیبت تیروی؟
زکه چه بلکار نشتاد
ولی چوک ده شرکتونو پا کارونو چارنه نکوی؟
زکه چه ایچوک هم ده دالر و زور نلری
ولی او راز پا راز مشاوری نشمیر زیادیگی؟
زکه چه انتخاباتی کمپاینران هم دوم رو
ولی نوی حکومت خپلی وعده پوره نکره؟
زکا چه دوی گمان کول لکه وعده کول و گنده وعده پوره کول با ما سانوی
ولی اوس ناری نو دارش خواه تا مخه کرده؟
زکا چه دوی تان ده خزو احساس پیدا شویده
دو خزو خواندان تل به جنجال کی اختوی لکه داسی
خزی تور شلک چای راوڑا چی دیر تگه شویم تواخه
گلنده می لوری تور شلک چای ور تراوڑا خزه مور جانه چیز تا تللی بی
ولسوالی ته تللی وم هغه دغه پور د کار خلاصولو لپاره ته واخه
دغه څه کار وو
پاسپورت یې اخیسته باران چیرته دی
سار سه له کوره وتلی نه دې راته ویلې چې چیرته ځم
لالا ډوډۍ دې خوړلې ده
و لورې دغه پور کره مې د چرګ ښه شوروا وخوړه ته واخه ډېره خوندوره یې پخه کړې وه چې خدای پاک خلکو ته څنګه ښې او لایقې ښځې ورکړې دي له هېڅ شي نه به یو خوندور شی درته پوخ کړي ته واخه
ولې د تا بېکاره دي
مه پسې ګرځه ښځې څه نشم ویلی که څه ووایم نو
اوس خو همدغه شی یو که د درېیمې ته زړه کېږي ورسه ویکه ته واخه
ستړی مسي
خیر وسي چېرته تللی وې
لومړی ته ووایه چې ته چېرته تللی وې
هسې په وړه ژبه ورته غږېږي لکه پروني چې راوړې وي
زه خو ولسوالۍ ته تللی وم اوس ته ووایه چې ته چېرته تللی وې
اوبه مې راوړې په لار کې مې ترور راته کلکه سوه او سره بوی تلم
بیا تر اوسه ورکره ناسته وې ته واخه
و د شوتلې پیلکی پخ کړي وو هغو ته یې وځنډولم
زه نو تا هم لکه د ما خېټو په بل کور اړولې وه ته واخه
ګلاندامې دا څه رډې رډې راته ګورې خو ورشه هغه لوښي ومینځه ته خو خدای پیدا کړی هم دغو خدمتونو ته یې
هغه مې ټول مینځلې او لمر ته مې ایښې دي
ګوره ښځې څو ځلې مې درته ویلې چې دا بې ځایه خبرې مه کوه ته واخه خو هېڅ اثر در باندې نه کوي د خپل کور کار کوي څه له چا سره خو مزدوره نه ده ته واخه
هغه ما په غوږ وهي په دې کور کې خو یوازې زه پردیم
زه تا په بلا وهم په یاد مېم نه یې
پلاره چای درته واچوم
واچوه تا لا نه دی اچولی ته واخه
مخمله څنګه یې؟
خیم ولسوال صاحب ته واخه، هغه د شیر علي دوسیه خو به دې رسمي کړي نه وي؟
نه، ولې؟
سړی مې راپوس کړی ته واخه، ته یو دوه ورځې نور هم صبر ورته وکړه.
څه نه ترې جوړېږي، پرېږدی چې یو ځل د څارنوال او قاضیانو سوټۍ ته وغورځېږي، بیا به د موږ ارمان ورسي.
نه نه صاحب، زه تی جوړوم ته واخه، دیرش زرو افغانۍ ته خو مې راضي کړی.
خو سپېرې دی، اوس څه پرې بودېږي نه ته واخه.
ولې؟ ځمکه نه لري؟
لري، او اوس یې خرڅولو ته هم راضي شوی دی.
چې داسې دا نو ځواب یې ځنډوم.
خیر اوسې؟ څنګه راغلی وې؟ بیا خو به د کور له جنګه نه یې راتښتېدلی.
صاحب په خدای لکه بزرګ داسې یې، همدا چې جنګ نه ښته تېره ووتم ته واخه. ما ویل راځه، هم به له جنګه ځان پټ کړم او هم به له تا سره د شیر علي په کار وغږېږم ته واخه. څه وکړو نو؟ موږ او تاسې خو اموخته شوي یو، په جنګ کې دانې ټولوو.
اوس دا خبرتیام واوري.
د کار او ټولنیزو چارو د لوی ادارې خبرتیا. د کار او ټولنیزو چارو اداره له ټولو هغو ادارو، شرکتونو، کمپنیو او موسساتو څخه چې د کار کولو ظرفیت لري هیله کوي چې زموږ د بیکاره شویو مامورینو لپاره مناسب کارونه او دندې پیدا کړي، تر څو موږ وتوانیږو چې د خپلو بیکارو هیوادوالو لپاره ښه او مناسب کارونه او دندې پیدا کړو. که نن تاسې د موږ مامورینو ته کارونه پیدا کړئ، نو سبا به یې موږ تاسې او نورو هیوادوالو ته پیدا کړو. لکه چې ویلي دي، بنی آدم اعضای یک دیگرن. ستاسې د مرستې په هیله.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
خدای دستر قدرت نامده، ژوند مې
شکنا آئے زبر ٹپا تیار